د تهران د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دې شیبو کې ش او نیک مرغ ژوند درته غواړو. دوستانو، یو ځل بیا د هدایت حدیث په نامه د لړۍ لنینی شپږ اتیایم مطلب سره زه فاطمې له خپل محترم همکار موسینی صاحب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. په تیر پروګرام کې مو د صدقې په باب د حدیثونو په اکله در سره وژغېدو او د اسلام د ګران پیغمبر له قوله مو حدیث نقل کړی چې فرمایلی دی: هر نیکی حتی که تر موسکا حد هم وی د خدای په لاره کې انفاق او صدقه حسابېږي. په نننی پروګرام کې هم د هم هغې برخې په دوام کې ستاسو په خدمت کې یو هیله ده چې تر پایه راسره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
د قرآن کریم په آیتونو او د معصومین علیهم السلام په روایتونو کې د صدقې او انفاق لپاره آداب او شرایط بیان شوي دي. په هغو کې یو ادب چې پر نورو آدابو او شرایطو برلاسه دی، دا دی چې انفاق او صدقه باید له حلال مال او شتمنۍ څخه وي. دا مهم اصل د بقرې سورې له 218 آیت څخه را اخیستل شوی دی چې فرمایي: ای هغو کسانو چې ایمان مو راوړی، له هغو پاکو او حلالو شیانو چې مو ترلاسه کړي او له هغه څه څخه چې له ځمکې مو د تاسو لپاره راپورته کړي دي انفاق وکړئ. د اسلام ګران پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم انفاق او صدقه چې له حلال مال څخه وي په الهی درگاه کې منل شوی ګڼلې او فرمایلی دي: څوک چې د یو مؤمن مال او شتمنی په ناحق ورڅخه غصب کړي، هغه ښه او نیک عملونه چې کوي د هغه په حسناتو کې نه حسابیږي تر هغه وخته چې توبه و نکړي او غصبی مال خپل خاوند ته بیرته ور و نګرځوي. البته څوک چې له خپلو پاکو او حلالو مالونو صدقه ورکوي، نو متعال خدای به هم هغه ته په بدل کې لوی اجر ورکړي.
پاک خدای په قرآن کریم کې دوه ډوله، یعنی په پټه او څرګنده صدقه ورکول مطرح کوي. د انفاق په دغو رودو کې هر یوه روده خپل خاصې نتیجې او اغیزې لري. ښکاره صدقه دغه ښه او غوره عمل ته د خلکو په عملي توګه هڅول او بلل دي. امام علی علیه السلام په دې باب فرمایي: ښکاره صدقه مال او شتمنۍ زیاتوي. ښکاره صدقه د دې په ترڅ کې چې نیک کار ته عملی بلل وی د بی وزلو او اړمنو د خوشالولو لامل هم کیږي، ځکه هغوی احساس کوي په ټولنه کې رحم دل خلق هم شته چې د هغوی په فکر کې دي او همدا چاره د هغوی د هیلمنۍ ده او خوشاله ده لامل ګرځي. په ټول کې د پټې او یا د ښکاره صدقې ورکولو په باب باید د شرایطو ټولګې ته په پام سره عمل وشي. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د انفاق کولو په شمول د عبادتونو د ترسره کولو په باب یوه کلی قاعده ذکر کړې او فرمایلی دي: هر هغه شی چې خدای پر تاسو واجب کړی ښکاره ترسره کیدای له دې غوره ده چې په پټه یې ترسره کړئ، او هغه څه چې مستحب دي له څرګندې ترسره کیدای په پټه ترسره کیدا سپارښتنه شوې ده. پر دې اساس زکات او خمس چې د واجباتو یوه برخه حسابېږي غوره ده په ښکاره ورکړل شي، او مستحب صدقې حت الامکان په پټه ورکړل شي.
په ډیرو روایتونو کې په پټه د صدقې د ورکولو سپارښتنې شوې دي، ځکه چې په پټ عمل کې د ریا امکان کم وي. همدار از د بی وزله کس عزت هم خوندی ساتل کیشی او هغه د ذلت او شرمندگی احساس نکوي. د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام یو صحابی اسحاق ابن عمار نقل کوي چې یو ورځ امام بزرگوار راته وفرمایل د مال د ورکولو لپاره څرنګه عمل کوي. ما عرض وکړ بی وزلو ته خبر ورکوم چې د ما کور ته راشي او د هغوی حق ورکوم. امام بزرگوار وفرمایل ته په دغه شان کار سره د مؤمنانو د ذلت او بی عزتۍ لامل کیږي. ای اسحاقه، خیال کوه او له دغه ډول کارونو ډډه وکړه، ځکه چې متعال خدای فرمایي څوک چې د مونږ دوستان سپک او خوار کړي په حقیقت کې له ما سره جنگ ته مخه کړي ده. د امام بزرگوار په دغه روایت کې دې ټکي ته اشاره شوې ده چې کله کله ممکنه ده اړمن کس د اړتیا له امله دغه ښکاره صدقه ومني، خو د نورو د سترګو په وړاندې دغه کار د هغه د روحي کړاو او د نفس سپکېدا او شرمیدا لامل کیږي.
قدرمنو دوستانو، د صدقې د ورکولو او انفاق کولو یو آداب دا دی چې په آزارولو او منت سره یو ځای نه وي، لکه څنګه چې متعال خدای د قرآن کریم د بقرې سورې په 245 آیت شریف کې خبرداری ورکوي چې خپل صدقې په منت او کړاو سره مه باطل کوئ. په اساسي توګه د انفاق ښکلا په دې کې ده چې پورین تندی او په نیکو خبرو سره وشي، د هغو ټکو او خبرو په کارولو سره چې د اړمن احساسات او عواطف داغي کوي، نه یوازې د صدقې برکتونه او اغیزې له منځه وړي، بلکې یوه ستره ګناه هم ګڼل کیږي. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هم د صدقې د ورکولو په وخت د احسان اړولو یا منت کولو په باب فرمایي پر هغه چا چې احسان اړوي جنت حرام دی. په صدقې ورکولو، بخښلو او خواړه ورکولو کې باید هیڅکله هم بې وزلو ته په سپک چلند سره ونه کتل شي. دا موضوع دومره اهمیت لري چې یوه ورځ یو کس د اسلام ګران پیغمبر حضور ته ورغی، عرض یې وکړ غواړم د مدینې ټولو اړمنو ته بلنه ورکړم او د هغوی میلمه پالنه وکړم. د اسلام ګران پیغمبر وفرمایل دا کار غوره نه دی، په دې خاطر چې کله ټول سره په یوه دسترخوان کچینی او په دې هم پوشه چې د فقیر شونې په خاطر بلل شوي دي، نو ځکه خپه کیږي. هغه کس بیا عرض وکړ یا رسول الله، نو بیا شتمنو ته بلنه ورکړم. پیغمبر اکرم وفرمایل نه، بلکې دواړه ډلې، یعنی هم بې وزله او هم شتمن سره یو ځای دعوت کړه.
متعال خدای د آل عمران سورې په 29 آیت کې فرمایي هیڅ کله هم نیک کار یعنی حقیقت ته نه رسیږي مګر دا چې له هغه څه څخه چې در باندې ګران وي انفاق وکړي، او متعال خدای په هغه څه چې انفاق کوي خبر دی. پر دې اساس د صدقې حقیقت هغه وخت دی چې د انسان له خوشو شیانو څخه وشي، ځکه چې په اسلام کې صدقه ورکول یوازې د وژو کسانو د خېټو مړول او بربندو کسانو ته کالی ورکول نه دي، بلکې د انفاق کوونکي د روح تربیت کول هم په ځان پسې لري. په حقیقت کې اسلام غواړي انسان په صدقې سره په خپل ځان کې د همدردۍ، مرستي، سخاوت او د نورو اخلاقي ارزښتونو روحیه وروزي او په دې وسیله وده وکړي. دا چاره هله پوره کیږي چې په خپل لاس سره د خپلې خوښې مال او شتمنیو صدقه ورکړي. په یوه روایت کې راغلی دی چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یو صحابي د خرماو یو ګودام درلود. وصیت یې وکړ چې د هغه له مرګ وروسته دی پیغمبر اکرم دغه ټول خرما بیوزلو کسانو ته ورسوي. د هغه له مرګ وروسته د هغه د وصیت په اساس عمل وشو او ټول خرما یې انفاق کړل. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د خرما ورستی دانه واخیستله او وی فرمایل که دغه کس په خپل لاس یوازې دغه یوه دانه خرما صدقه ورکړې وای نو له دې ډیره غوره وه چې د خرماو دغه ستر ګدام یې د ما په وسیله انفاق کړ.